Radio. Radio Azadi.
د سهار او بجې دی شنبه ده د لړم یا قرب میاشتې نه هم د اکتوبر میاشتې دیر شمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو. د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې مو د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلی سي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستلی چې د خبرلانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې نغیړي پکې زیاته ده. دا مو د خبري مجلې د سر موضوع ده چې تر خبرونو وروسته یې تفصیل اورئ. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 29 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سی وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوآبه سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې ووژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
هوایي ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاتونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 30 مورچې ویجاړې شوي او د دولت شل وسلوال مخالفان وژل شوي او ونور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنجشنبې په ورځ نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 29 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په اصل کې ده چې باکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو ور بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه ورځ د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمن سیمه نګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنجشنبې په ورځ په کووید 19 ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهوری ریاست پوینا ستویانف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه وو او د جمهوری ریاست له کارکونکو سره یو وروستی تماس درې ورځې مخکې وو. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزی بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45 زرو زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې دې ناروغۍ مړه کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو برخه کې خبرو. په افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو د یوې نړیوالې کمیټې اندېښنې.
د قتل او اختصاص او هغه تعلیمونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کېږي.
په بل راپور کې مو له دې خبر و چې په فرانسه کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی. د ملي مصالحې عالي شورا طالبانو ته په خطاب کې وایي،
کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دوی ته ضرورت طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی له افغان ځواکونو څخه ملاتړ تعهد لري.
د ژوند په رنګونو کې د پکتیا له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي. دا خبري مجله تر اونۍ موجود ده. د خبرونې د سر موضوع، د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څار د نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نو تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوي پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورت د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی،
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي، رسمن حاضرېږي چې دعوا وکړي. کله دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا، په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا، په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شو قضیو په 30 په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشرانو، د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي
د منتقد او تحقیق کوونکو خبريالانو د خاموشه کول لپاره لزور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون په اړه خبرې وکړې. د سوي تړون په اړه بیا خبرو ته ولي اړتیا پیښ شوه؟ داوود جنبش د مصالحې علي شورا لویان فریدین خوزون سره مرکه کړې چې په سر کې شغلی خوزون د امریکا او طالبانو د موافقې په تړاو باسونو ته اشاره وایي.
هغه تړون یا هوکړلیک چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی په هغه کې په وضاحت ډول سره راغلي جګړه باید کمه واوسي. کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دې ته ضرور کې طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تعهد لري او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی، د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي.
تاسو لګ وړاندې ویل چې سره وګورئ د خاغلی خلیل زاد سره، تاسو ورته اجنډا جوړه کړې ده، فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال مې په دې رابطه ده چې خاغلی خلیل زاد ظاهران یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې زه خوشبین یم راتلونکي ته، اما په دې ورسته یو نه یو کې کلکه نهیلی څرګنده کړې وای. ظاهران بریخي چې دیم فکر کوي چې پرمختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خوې څه لري؟
موږ راغلی یو دوه ته یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استاد چې راغلی دی دا د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې وی داسې نتیجې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې تدریسي دوه لامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامین دوه لامل شي. موږ راغلی دغه یو تفاهم ته ورسی او مذاکرات مو شروع کړی دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نه و انتاب وزیر د طرف مقابل له خوانه نشته. زموږ لمړنۍ خبره باید په جګړې ډیر تمرکز ونو.
تاسو ویل چې هیڅ ډول انتاب نشته، بیخی انتاف نشته، یعنی د ریزونه له پخونه ډیر نور کلک شوی دی، ځکه مخکې دی څه پرمختګ خبره کړي.
خدا دا د جګړې طبيعي ده چې موږ د طرز العمل په برخه کې اکثریت ماده او کې شي وی دي، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه دا ده چې په یو مورد اختلاف هم نه باید دومره وکړو وای یا دومره اوس هم چې اوس بحثونه پی روان دي دا باید زر حل شي. ترڅنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته چې د دې خبرو اترو لپاره ډیر خلک منو، هغه ته باید یو پیغام ورکړي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدو پیغام نه وسی. متاسفانه چې هغه لیوي خو د دوی هلي ورو وژل یو بل خو دوی د دوی خپل وژل شو.
د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غوړل
ته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
تاسی ازادی رادیو ته ورجیست او زب اسمت سروان راته وای چی د نړی په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا مل ورسپانې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ورسپانې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلی دی چې د افغانستان په دغه لویدیځ ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه محل پیښ شو چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتی ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیش حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکوي. استرالیایي رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویبپاڼو د استرالیا د کرکټ په غوره لیک کې د یو کم عمره افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خپرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کیڼلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګاردز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیلېږي او د افغانستان لشتلشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به یې له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګوزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل ان.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او لا دمخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ویلي له دې مشکوک کسره ډیر سانتی متره اوږده چاړه وا او د برید لپاره چمتو ښکاری ده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دی ویلي چې د پنځشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې وژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سره پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروستۍ سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلی مشکوک بریدګر وروسته لاغی چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر ناری وهلی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته ویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیره روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسې کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسې کې د نن او نړیواله کچا غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنځشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي وشي بچوبتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږي په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د نیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سختدریزو اسلام پالو د بریدونه باید سم دستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیخلو قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او بریدي غندلې.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکو وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون لستون سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دوو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روح الله انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي، د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
پټۍ لکه هغه روغ سړی جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري، سړی سړه بدېږي که نه. یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې، او په وچه یې سر کړی نشه نښه نه بدې، هغه لږ چغې خدای زماړه چا قابو چاودلی وو، هغه لی وی ګنډه وو بس چې را ووت په ورکې ولیدو زمونږ زنانه چې کله هغه پټۍ له وکړلې
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولې د ورور په کور لګیدلې ده، چې یو پنځه کلن وریرې هم پکې وژل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول دوه شپېته روغتي مرکزونه موجود دي، چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دی. د اسمار ولسوالۍ وسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي، وایي دوه خزینه ناروغانې کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو، ټولې دوایانې د بازار نه اخلو، ستونزې ډېرې دي، دا خلک ټول بې وسه دي، بېچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي کله چې هم روغتیایي مرکز ته ناروغ راوسته، ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازاره یې واخله.
بله ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرسټامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک هم اوس د بازار نه د دوایي د اخیستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي، او کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرسټامول زه خپله ورغلی وم، پرسټامول ګولۍ ویل نه پیدا کېږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخص سی درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالی ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عام روغتیا ریاست مسولین هم مني چې کله نا کله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عام روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخ یو څه اندازه کمبود تو خو اوس الحمدلله راغلی، او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنه یو، ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیات وي.
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکوونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي، په یوه تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څیړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري، 1,20,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډیرې دي. عصمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څیړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کېږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,50,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید د قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسیږي، خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 د قربانیانو شمېر څه باندې 225,000 ته رسېدلی چې تر بل هر هیواد ډېر دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
پر مسایلو د اوریدونکو سیمیسونه هم راغلی دي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي، طالبان باید هغه جګړه ودروي چې چیرې چې د خلکو فصلونه او ځمکې حاصلات ورکوي، او باید د خلکو شتمنۍ ته پاملرنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، پاک خدای دې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي کړي ترڅو د ټولو افغانانو په زړونو کې د خوشحالۍ او مسکا راسي. سید احمد عمری له کندهاره، د سولې له خبرو سره باید جنگ ودرېږي، د سولې خبرې او جنگ نه کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو، د پیر کلی چیک پوینټ باندې محلي پولیس عام خلک ځوروي. فهیم زابلایلی کې، نور نو د سولې رواني پروسې نه نهیلی یو، نور به خدای ته دعاګانې کوو. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، په جلال آباد کې د لومړنیو خوراکي موادو قیمتونه په دې وروستیو کې زیات لوړ شوي دي، خو ښاروالۍ دې مسلې ته توجه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي، طالبان او حکومت باید د ژورنالستانو له ځورولو داس واخلي، دوی دي چې ولس له هر څه خبروي. تاسی ازادی رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د بدخشان چارواکي وایي د یفتل بالا په دوه اوبه سیمه کې پرون شل تنه وسله وال طالبان په هوایي حمله کې وژل سوي دي او اووه تنه نورو ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاپیسا ولایت امنیه قمندان فرید احمد مشعل له دوه نورو کسانو سره د طالبانو په یوه غلچکی برید کې ټپي سو. چارواکي وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. په پروان ولایت کې چارواکي وایي 15 تنه یې د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. دوی ورځې مخکې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وژل سوی وو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې، او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړه چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایروس اخته سو. نن جمعه ده، د لړم یا قرب میاشتې نهمه د اکتوبر میاشتې 13 مخکې مې شنبه یاده کړه، معذرت مو اومنی. په څو شیبو کې آرش همایون راځي چې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي. اوس د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نن حضرت الله
کوم کاروبار کوي؟
کوپری.
دا کاروبار لګره ته شریک څنګه کوي؟ څنګه برابر وي؟
دا بس مونږ راوړو راوړو په خپل کابل نه در انډیا نه پاکستان نه دغه زشتندې نه دغه زمو راسي او به ډیر پیدل لري.
دا اوس دا ټوټي ټوټي کړي دي کنه؟ بده خوب نه بریخي. دا څنګه برابر
دا ټوټي ټوټي کړي دي؟ دا نو اول مې دا پوسټ پوسټه کې در کړې مې تکلاک درې کړې به مې ماته کړې دي به مې کار سي کړې دا نه مې دسي پوسټ دی به واس کشته
دی دی کوپری کومنس کې دا او بو کومنس کې تکا دلته کوم
بزې نه کوپری ماس کې دا ساده وبد خو کې چې
د دې خوان څنګه د ځکه ما او ډیر اوریدونکو نه دي څکلې خوان تاریخ وي تروش وي
خو غفان دي د خسې طاقت او طاقت کې شه ده
خلک خو کوي
او خلک خو کوي ډیر خلک جوړونه
ها کوم وختونه کې ډیر پیدا کیده میوا
دا په جيبه کې ډیر پیدا کې ګرم
ګرم ده
او ګرم
داس بریخي چې تاسو شاید په نور ولایتونو کې د خرڅ کړی وي
دا دا کوم قندار کمشتا دا کشتا مزار کشتا دې زړه ټول نه تور کشتا دې
دلته په فرسان کې دا میونه کرل کېږي نه پیدا کېږي
نه دا د افغانستان کې نه کېږي افغانستان خو دې وبدي تربیو بنل لري دا زه دا په تورو وبدي کېږي
تاسو څومره راوړې څوکي راوړې دا دا میوله کومه ځای راوړې څوکي راوړې دا
دا زما ورور راوړې دا کابل نه کابل نه چیراوړې حالته به غر غر تجارت دی چې هغه د انډیا نه د دې ځای نه به د دېرش لکه څلوېښت لکه مال دی بیا هغه ته راځي
داسې په ډبۍ کې نه راځي یا په بوتلو
نه دا د بورو حساب دی بورو کې راځي خو بس دا بورو کې موږ ته راځي دا بیر بورې چې حساب کو بورې کې پنځوس تمې شلمې دېرش دانې مې بورې
ډېره مننه قربان